دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې په 12 بجو کې د ازادۍ راډیوي مجله خبرو. خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غنی نن د سویس په داوس خار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پنګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه جوړیږي، او وابوري چې د برتانی حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوی چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتویننکو په وژلو کې لاس درلود. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر اشرف غنی به نن د سویس په داوس خار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پنګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر سرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن سره ځانګړي خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا خغلی غنی پرون د ناټول او منشي سره هم جلا کتنه وکړه، او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ بنن هم جاری وساتي.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادی اروپا با خود شخص
سورای دلیل وای ټاکل شوی دا چې ولسمشر بانن د اروپای ټولنې له استازي سره او همدارنګه له نړیوال پنګوال بلګیر سره او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټي خودنې او د نړیوال یوشمنور سیاسي او اقتصادي استادو سره وګوري. ولسمشر غنی د نړیوال اقتصادي فورم په سر مشرزه کې د ګډون لپاره د سویس داوس خارت تللې. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی په لومړۍ دوه ورځو کې برخه اخلي. په قطر کې بنند افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو غیر دولتي سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت هیات نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر دې غیر رسمي غونډې ته ډېر خوشبینه نه دی، او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغېز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یکجا نشه، از ابعاد مختلف بشه، نتیجه ای نمیده. چرا طالبان زیادتر علاقه دارن با آمریکایی ها مذاکره کنیم؟ حکومت افغانستان میخواهی با خود حکومت مذاکره.
خاغلی سیدی سرګنده کړ چې د قطر په غونډه کې خیده طالبانو استازي هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال د افغانستان د سولې دالي شورا او د مدني ټولنې یو ګډ هیئت د طالبانو له شمیر استازو سره کتلی. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابر. او دا خبره پرون د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغله چې په چارسده کې د باچا خان پانتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د مشر جنرال عاصم بجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې. بجوا ادعا کړې وه چې پر باچا خان پانتون وروستۍ حمله چې لږ تر لږه یو ویشتنه محصلان او د پانتون نور کارکوونکي پکې وژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړې ده. دا خبر پاڼې د بجوا د ادعا بې بنسټه بللې. په خبر پاڼه کې د پاکستان متویل شوی چې تروریزم خاو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. د برتانی حکومت د یوې څېړنې په فایله کې څرګنده شوی چې د روسی حکومت د دې هیواد د یو پخانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود، او خی ولسمشر پوتین په تایید سره تر سره شوی وي. الکساندر لیتویننکو په 2008 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانی حکومت د څېړنیز رپورت جزئیات پرون خپاره شول. په رپورت کې دا ډیره ممکنه بلل شوی چې لیتویننکو هغه دوه روسی وګړو دیمیتری کوفتون او اندری لوګووی د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وژل چې وروسته واری ورسره په لندن کې کتلی وو. برتانوي څېړونکو ویلي چې لیتویننکو ته له دې کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څښلو پر مهال ډیر قوي راډیو اکټیف مواد ورکړل شي وو. د برتانوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په دې اړه خبري اعلان ته ویل
What happened was absolutely appalling. And this report
David Cameron وای دا په خړې خوشنوون کې دا ریپورت هغه څه چې مختل باور ور باندې درلو تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی.
And that's why the last government took
د کرملین وایان د لیتویننکو د قتل په اړه د برتانیې ریپورت مسخره بللې، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. د امریکا حکومت پرون د هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته دې هیوادونو ته سفرونه کړي، باید امریکا ته د تګ لپاره ویزې واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نوو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. د امریکا حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. په اذربایجان کې زندانې خبریالې خدیجه اسماعیلوه پیژندل شوې وکیله امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپل مدافع وکیل په توګه منلې. اسماعیلوه په اذربایجان کې د ازادي راډیو لپاره ریپورټونه چمتو کول. په باکو کې د دې وکیل فارز نمازلی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسماعیلوه د امال کلونی د زړورتیا له امله د هغې وړاندیز منلې دی.
امالو
سیسمانین سببلرنن بیره اودرچی امال د وای د مصر په محکمه کې لیوی زندانی خبري علي د دفاع پر محل د مدافع وکیل لی امال کلونی زړورتیا یو ستر دلیل چې خدیجه وړاندې ست مثبت جواب ورکړ. د ازادي راډیو ازادي اروپا مشر نینان پیچ ویلی د امال کلونی پریکړه د خدیجه او دغه د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور څرګند کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادي لپاره د مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلوه په اذربایجان کې د مالی د نور کول او لوواکا د سوء استفادې په جرم په سباندې وکاله بن محکومه شوه. خو اسماعیلوه ویلي چې پر دې لګیدلې تورنه سیاسي انګیزه لري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سپک په پانا اسادی راډیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. دا اسادی راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خانو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې سپو د امریکا غشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو ستاسو اسادی راډیو ته کوکي مخکې له دې چې د اسادی راډیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو وغدا دی چې ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. خغلی غنی پرون د سویس په داوس خار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن سره په ځانګړي غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید یوازې د کاغذونو پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلې بللې ویلې چې دواړو هیوادونو کې روانه بي امنیتي د ټولې سیمې امنیت او ثبات ته ګواښ پیښولی شي. په دې اړه د فرشتې جلالزئی چمتو کړی ریپورت اورو. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله خبريږي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. پاسویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردند که تاریخ دقیق گفتگوها هر چه زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي ترڅو حقوقي راسي او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان و پیژندل شي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوري خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان عاجل و فوری حملات طالبان به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو شذو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي
رئیس به جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازیکه
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړې چې د شذو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوی منل شوی نه قرباني کیږي. ولسمشر غنیب نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبري جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د درېو هیوادونو لومړی غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چابرخنه درلوده. دا نه ده څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګټ سي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمانی ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې درواخات غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق رپورټ اوري.
د اثرو په برخه کې باید وایم چې یو لوی برخه یې ناچاپ ده.
شاه محمود شینواری مو د استاد لال پاچا ازمون لال منځ غونډې خبروي. لنډ حکایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کرکټر په ځانګړنو راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانه راوروي.
رومبا د افغانستان د کلتوري میراثونو د کانفرنس کوربوي. د بختر اژانس خبر لمخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د یونسکو له کلتوري پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې د دغه سازمان لخوا دروانو پروژو حال وپوښت. د افغانستان لپاره د یونسکو د کلتوري چارو مشر شاغلی ماسانوري د هیواد د لرغونو ساحو د تحقیقاتو په حق له د خپلو کارونو لومړني معلومات وړاندې کړل. ماسانوري په میس عیناک، هرات، بامیان، بدخشان، سرپل او بلخ کې د شپږو لرغونو ساحو د تیړونو چاري چې په 2014 میلادي کال کې پیل سیوې پایتنیږدې وبللې او ژمنه وکړه چې ژر به پایلې لټولو جزئیات سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري. د یونسکو له پلاوي سره د افغانستان د لرغونو میراثونو د ساتنې په مقصد د یو کانفرنس پر طرح هم خبري وسوې. پریکړه وسوه چې د یونسکو سازمان په ګډون به د یو شمیر کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو په همکاري د افغانستان د کلتوري میراثونو د خوندیتو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړیږي. په پام کې ده چې دغه کانفرنس روان لمریز کال د مې د میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ سي. په کانفرنس کې به د افغانستان تر څنګ نور هیوادونه هم برخه ولري. د هرات خلک او مسؤلین د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ساحو د ساتنې په لیست کې د دغه ولایت د شمولیت غوښتن کیسول. د بختر اژانس خبر لمخې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې هلیدلې کوي چې د اساسي پروګرامونو په عملي کولو سره د هرات شهر د نړۍ د فرهنګي میراثونو د سازمان یا یونسکو په لیست کې ثبت کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د یونسکو د نړیوال فرهنګي سازمان د میراثونو په لیست کې د هرات شاملول د لرغونو هو د شې ساتنې لپاره مهم بولی. شاغلی روفیان وای لرغونی هرات د څه د پاسه 3500 کلونو تاریخي لرغونتیا په لرلو سره د لرغونی ختیځ د تمدن او رنسانس مرکز بلل کیږي او دوی خپل د غشتنه د وزیرانو شورا ته هم سپارلې هیله لري چې په دې برخه کې مرسته ورسره ووسی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خیبر پښتونخوا په 400 شارګوټ کې د پاچا خان پر پانتون د وسلوالو لخوا برید وغنده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اعلامیه کې چې په همدې اړخ پر سوي راغلي د ترهګری حمله پر هر ځای چې کیږي زموږ د کرکې او نفرت وړ دي. خو پر شونځي او په هنتون باندې د دغه راز حمله هدف د ولسونو په تیر بیا د بیوزلو پښتنو په کورونو او شهرونو کې د علم او پوهې د ډیوو خاموشول او د ولسونو او د هغوی د بچیانو د سترګو ړندول دي. په دې حمله کې شاوخوا 15 تنه وژل سوي او څه د پاسه 18 تنه ټپیان سوي وو.
د جدید میاشتې په شپږویشتمه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر حبیب الله زلسوان شینواری له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد شینواری د ننګرهار پاس کمینه کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپله مینه کې کړې وې وروسته عربي خوانځي لوسته وو او لوړ زده کړې له واده بهر بشپړې کړې وې. د 1555 کال نه تر 1551 کال پورې د اردو د خبرونو په لوی ریاست کې بیلابیلې نشراتي دندې ترسره کړې وې. ارواښات پر شاعري سربیره لنډې کیسې هم لیکلې او پښتو ژبې ته یې ځینې آثار هم ژباړلي وو. زموږ همکار شاه محمود شینواري د مرحوم زلسوان د فرهنګي ژوند په باره کې لیکوال او شاعران پوښتلي دي. د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواري چې کلونه د پښتو ادب ته کار وکړ، د تیرې اونۍ په سر کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد لات پاچا ازمون وایي زلسوان شینواري لاطفي او مینې ډک انسان وو. نوموړی وایي ارواښاد زلسوان شینواري د معاصر ادب په شاعرۍ کې د ځانګړې لارې خاوند وو.
زلسوان شینواري زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استاد و، یو بنسټیز روکونه و. د حمزه صاحب نه که سام متاثر و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لارې ورته لرله.
لیکوال، شاعر او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد وایي ارواښاد زلسوان شینواري د ادبي خدمتونو تر څنګ تل هڅه کړې ځوان استعدادونه تشویق او وروزي تر څو پښتو ادب ته کار وکړي.
استاد حبیب الله زلسوان چې په لومړي ځل باندې ما ولیدو، زه فکر کوم چې دا د 1999 کال خبره وه چې د افغان ادبي بهیر ته راغو. هغه وخت ما د بهیر سټیج کولو چون زه د نوم سره آشنا وم. پخوانیو مجلو کې مې د شاعري لوستې وه. کله چې بیا دا سټیج ته راغی او شعرونه یې وویل، ډېر ته غزلي رنګ و د ده په شعرونو کې، نو ماته نورم راګران کړو. او بیا چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه په جلال آباد کې وظیفه تندیری یم او په کومه مشاعره کې مې زلسوان صاحب لیدلی، د ده مینه، د ده اخلاص او د ځوانانو ته د ده هڅونه داسې مې په زړه شوې ده لکه په لومړي ځلې چې زه په پېښور کې لیدلی وم. او ماته یې داد راکړی او زه یې هڅولی وم چې زه دې په دغه میدان کې لا دې خپلې هڅې ګړندی کړم. نو دغسې د ټولو ځوانانو سره د دغه خپله مینه یې ورکوله.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل ارواښاد زلسوان شینواري د پښتو ادب په نظم او نثر دواړو برخو کې ډېر خدمتونه کړي او دې ټولنې ته یې ګڼ اثار پرېښي.
او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر سره پرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه را پرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه را پرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه.
شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواري د ارواښاد شهید عمر خان زوی په 1121 هجري لمریز کال د ننګرهار د هسک مینې ولسوالۍ د ګزارې په کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي چې لومړنۍ زده کړې په خپله ولسوالۍ او وروسته لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې ترسره کړې. ارواښاد زلسوان شینواري د ژورنالیزم په برخه کې هم په بهر کې ذکر کړی وی او د خپل ژوند په پړاو کې شاوخوا 12 منصور او منظومه سار چاپ کړی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
در وخت غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی دوام تلین د ایواد په مختلفو ولایتونو کې ولمنځل شو. ارواښاد پسرلی لنن څخه واتیا کال لمخه د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. لا ماشوم و چې له کورنۍ سره یې کندوز ته کډه شو. هلته یې د شیرخان په لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته یې ادبیاتو ته مخه کړه او د عمر تر پایه یې ورسره وپالله. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې پر شاعري سربیره ژباړې هم کړې وې. ناولونه، کیسې او خاطرې هم لیکلې وې. د ارواښاد پسرلي یو شمېر آثار چاپ شوي دي او یو شمېر یې لا ناچاپ دي. د استاد روح دې ښاد وي. په دې هیله چې ناچاپ آثار یې چاپ شي، تاسو رابولم د استاد پسرلي د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق د چمتو شوي رپورټ اورېدلو ته.
خاوری کشم هم به نیستم ستالمن، ما وایا چې خاوری جگیده نشی. غزل ستوری محمد صدیق پسرلی دو کال پخوا یعنی د 1992 کال د مرغومی په 22مه خاورو ته سپارل شوی دی، خو د ده مینوال او لارویان نه غواړي چې د هغه د یاد لمن پرېږدي. ځکه خو سږ کال هم د ارواښاد پسرلی دویم تلین د کندهار په روحي ادبي بهیر، د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر، د غزنی په کلیوال ملګري ادبي ټولنه کې، د بلخ او خوست ادبي بهیرونو او په کندوز کې هم د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. په کابل کې هم
د افغان ادبی بهیر د 1994 کال د مرغومی میشتي د 25 منټي غونډه د ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین ته ځانګړی شوی و. د غونډې په پیل کې د ارواخات پسرلی پر ژوند او ادبی هلو ځلو جوړ شوی مستند فلم ګډونوالو ننداره کړ. غونډې ته ډاکټر احسان الله درمل چې د ارواخات پسرلی له سرسخت مینوالو څخه دی او د هغه د شاعرۍ په اړه کافي مطالعه لري، د ښاغلي پسرلی پر شعري ځانګړنو، د هغه پر سبک او پښتو شعر کې د هغه د نواوریو په اړه مفصلې خبرې وکړې. افغان لیکوالان او ادیبان نجیب الله منلی، پیر محمد کاروان، نقیب احمد عزیزی، یونس تنویر او اسدالله غزنفر د غونډې نور ویناوال وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر او افغان لیکوال زرین انزور ارواښاد پسرلی ته د افغان ادبي بهیر دغه ځانګړې شوې غونډه وستایل او زیاته کړه چې ځوان نسل باید د هغه فکر او نظر له هنري او ادبي پلوه وڅېړي او خپل ټولنه پرې خبره کړي. خغلی انزور:
ول خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغان ادبی بهیر لخوانه د افغانستان د نومیالي ادبی شخصیت او استاد صدیق پسرلی دویم تلین منزل کیږي او دغه یاد تازه کیږي، دغه د آثار او دغه د شعر په باب خبرې کیږي. پسرلی صاحب مرحوم، دغه آثار زمنګ د ادبیاتو د معاصر ادبیاتو د تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمنګ سیلونکو نوې نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي. او دویمه خبره ده چې په دې فکر وشي چې دغه اثر له هنري پلوه، له ادبی پلوه، له شعري پلوه کوم ارزښتونه لري او په کم حد کې دی. زه فکر کوم چې زمنګ ځوان نسل دغه نه هم د فکر د پلوه، د نظریې له پلوه او هم د هنر او ادب له پلوه ډیر څه زده کولای شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ په اړه صاحب نظران وایي چې سطحي خبرې پکې ډېرې کمې دي او دی د بیان یو خاص انداز لري چې لوستونکي فکر کولو ته مجبوروي او کمزورې لوستونکي یې شاید له بیان څنګه چې ښایي هغسې درک ونه کړی شي. ډاکټر احسان الله درمل ځکه وایي چې د لوستونکو او د استاد ترمنځ یو دیوال ولاړ دی چې کره کتونکي باید ونړوي.
مونږ چون کره کتنه نه لرو، کره کتونکي نه لرو، دغه وجم ده چې د استاد د لوستونکو ترمنځ یو دیوال ولاړ دی او دا دیوال باید لوی کره کتونکي ونړوي. استاد تشریح کی لکه په نورو ژبو کې چې لوی شاعران تشریح کیږي، استاد ولولي او د استاد فکر او فن خلکو ته تشریح کی. د استاد کتابونه زمونږ د ملت، زمونږ د خلکو، زمونږ د فکر او فرهنګ په درد خوري، کې د شاعر کتابونه دي، کې د نثر کتابونه دي او کدی استاد نور خوري وري لیکنې دي.
خغلی درمل که یو خوادار واخات پسرلی د ناچاپ آثارو د ژر چاپی دو هیله کوي، نو بلخوا لوستونکو هم ګیلمن دی چې د استاد چاپ آثار یې نه دی لوستي. د خپل یو نوی کتاب چې د ارواښاد پسرلی د شعر پر ځانګړن ویلي کې او ښایي په نږدې وختونو کې چاپ شي معلومات راکوي.
یو کتاب دی، خو د ډېر وخت نه د استاد سره بلد یم، دغه آثارو سره او دغه پړه مې ډېر فکر کړی. زه به خپل کتاب خامخا تکملوم په دې راتلونکو وختونو کې، بیا یې ګورم او ځینې سره ورته اضافه کوم. مګر نور هم ډېر کار ته ضرورت
دی. هغه کې څه دی په کومه برخه لیکي؟
هغه کې د استاد د شاعرۍ په اړه، د ژوند په اړه، د پیچلو افکارو په اړه، د تخیلاتو په اړه او د شاعرۍ د مختلفو برخو په اړه بحث دی. دا بحث هم دی په کې چې استاد ولې لوی شاعر دی او مغه دلایل مو ویلي.
او فکر کوم تشریح
هم وي او د ځینو سختو شعرونو تشریح هم پکې شته، دغه په فنی او فکری برخو باندې رڼا چول شو.
افغان لیکوال نجیب الله منلی له هغو کسانو چې د ارواښاد پسرلی د شعرونو او لیکنو په برخه کې څېړنو ته لیواله دي، غواړي چې د استاد پسرلی پنځونې دي د خپل هیواد تاریخ او جغرافیې ته په کتو سره وارزوي او د نورو جوړ کړي قوانین دي نه پرې تطبیقوي. د ښاغلی منلی په قول:
استاد د شلمې پیړۍ د اواخرو د ویشتمې پیړۍ د پیل یو مبارز او متحد شاعر دی. د شاعری د افغانستان له تاریخ سره تړلې ده. ځوانان چې د استاد په شعر او شاعری باندې فکر کوي، په هغه باندې ارزونې کوي او د هغې تحلیل کوي، باید د افغانی ټولنې د تاریخ او جغرافیې د مشخصاتو پرانا کې وکی. کله چې موږ خپل تاریخ، خپل ادب او خپل فرهنګ ارزو، د دې لپاره موږ هغه تیوریکو وسایل ته ضرورت لرو چې نور به جوړ کړي، مګر هغه کټ مټ دلته تطبیقول ناسمه لار ده. د هغې نظریاتو پرانا کې به موږ د خپلو واقعیتونو د ارزولو لپاره نوي وسایل جوړوو. دا به ستونزمن کار وي مګر دا به ګټور کار وي. نو د دې په ځای چې د نورو لخوا وضع شوي قوانین دلته پلیکو باید داغی قوانین الهام واخلو او دلته نوی قوانین جوړ کړو.
دوه کاله مخکې چې کله له هندوستانه د ارواښاد محمد صدیق پسرلی جنازه کابل ته راوړل شوه، نو د هغه وخت د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین نبی فرحي ژمنه وکړه چې د استاد ناچاپ آثار به چاپوي، خو تر اوسه دا ژمنه همداسې خبره پاتې ده. ما د ارواښاد پسرلی د ناچاپ آثارو په اړه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د ارواښاد پسرلی زوی اسدالله غزنفر وپوښت.
د آثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده، په دې کې البته ټولنه مقصره نه ده. تر ټولو لوی مقصر په کې زه یم چې خبرې درته کوم، ځکه چې دا زما کارو چې دا مې باید چاپ ته تیار کړی وای. خو تیر یو کال مې د ژوند ډېر سرګردانه کالو، هیڅ وخت مې پیدا نه کړو، حتی جمعې په ورځو کې مې وخت نه دی پیدا کړی. خو دا نن غونډې او داسې نورو غونډو دې ته ډېر زیات هڅولی یم چې کمې د شپې وخت هم کمیږي، د دغو کتابونو ترتیب ته باید اقدام وکړم چې چاپ شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی په اړه ویل کېږي چې ډېر مستغني انسان و، په شهرت پسې نه ګرځېده، ځکه په ایرو کې د لال غوندې پټ پاتې شو او چا رابرسېره نه کړ. ما ویل زموږ ځینې ځوان لیکوالان او شاعران که د ادب په برخه کې هڅې کوي، نو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول یې له ټولنې بدل او یا داد غواړي. د ارواښاد پسرلی ژوند ته په کتو سره داسې ځوانانو ته څنګه قناعت ورکېدای شي؟ نو د ښاغلي غزنفر ځواب و:
که د خپل پلار له ژونده الهام واخلم، چون موضوع هم دا ده، نو زه دغو ځوانانو ته وایم چې د هغوی داسې لیکنې اوس هم شته چې څو شپېته کاله پخوا یې لیکلي دي. یو مخ دوه مخ هم نه ده، په سلګونو مخه دي، خو تر اوسه ناچاپ پاتې دي. دا چې فرصتونه ډېر راغلي دي چې یې چاپ کړي، یا خلک ورته وایي چې چاپ یې کړه، خو ده ممکن نه یې چاپ کړي بیا هم، لیکن لیکلي دي. دا به ده ویل چې کله یو فکر درسي خامخا یې قلم بند کړه، یعنې ویلې که ثبت یې کړه. او ځوانانو ته بل دا ویل غواړم زه خپله چې شهرت د ټولنې داد د ټولنې هرکلی دا په خپله راځي، په خپل وخت راځي. که زه په شهرت پسې لاړ شم زه د شهرت غلام شم، خو که زه کار وکم شهرت په خپله را پسې راځي. ځینې خلک چې د ټولنې په استقبال پسې ګرځي دغه اشتباه کوي. یو بل اشتباه هم دی، خصوصا د هنر پیسه کې. هنر ډېر عظیم مقام لري. هنر لکه مینه داسې ده، یو څوک چې مینه کوي له چای بدل نه اخلي. مینه په خپله ارزښت ده. چې له هنر سره مینه لري، دغه مینه په خپله تر ټولو لویه سرمایه او په خپله تر ټولو لوی داد دی چې فطرت تاته درکړی ده. تر دې به لوی داد نو څه شی ته غواړې؟ د ټولنې داد ډېر وړ شی دی.
ځکه خو ارواښاد پسرلی ویلي چې لوی خلک به مومې له شهرت او نامه ها پلو، ډک خومونه ګوره له مینا او جامه ها پلو. د ارواښاد پسرلی روح دې ښاد او یاد تازه وي.
تلوسی میں انسانی کا وسوسے میں طوفانی کا ام دیکھنے میں آسمانی کا ٹول جہاں بدر تلوسی
د خوږژبي شاعر، لیکوال او د کابل پانتون د استاد لال پاچا ازمون د فرنګي اڅو قدروانه وشوه. استاد ازمون چې تر دې دمه یې شاوخوا 15 اثر چاپ شوي دي، له تیرو 20 کلونو راهیسې د ځوان نسل په پالنه او روزنه بوخت دی. استاد دې ستړی نه وي. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
تیره اونۍ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په همکارۍ د لیکوال، شاعر، ژورنالیست او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي او ادبي خدمتونو په ویاړ ساینغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځون سربیره له مرکز او نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګي ملګرو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې د غونډې ګډونوالو ته د استاد لال پاچا ازمون پر ژمنتیا او لیکوالۍ خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې لال پاچا ازمون د اوسني وخت ګل پاچا الفت یاد کړ او ویې ویل:
عجیب معلم ده، هر چا سره اما بی کبرم معلم ده، اما را کم که نوم دی پاچه ده دی لیکوالان و پاچه ید پاچه ای لکه اولفت بگونده پاچه ای نومد که پاچه ای
وروسته د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د استاد ازمون خاطرې شریک کړي. نعیمی زیاته کړه استاد ازمون په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فکری رغونې په برخه کې کار کړی او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د لارې ملګري هم باید د ازمون په څیر د ده لاره تعقیب کړي.
کم تباهي چې د افغان ملت په مقابل کې راپورته شوې د دې په مقابل کې استاد د پلویان موږ ټول دومره قوي کار وکړو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کشیږدو او راداوت یې کړو په همدغسې د مینې په قطار کې را شامل کړو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې دکلومه کړي.
نه هغه دروازې شته دی نه هغه ساندې ژوندۍ دي چې هلمند پرې سندریزو هغه ولول پګړۍ نشته پکې دل پکې ګلونه د جول څلي نسکور دي د پښتونه څادر ورک دی د غیرت پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیورې لاندې ځمکه یې غزل وه جغجغې چوټې نشته چې کاګه وپرې د خیاله ورمیږونه اور بوای پوری نور پتور او بزغرو باندې کاش کی څوک دلته په هیدلای په خبرو باندې لتنهای سره می خپل د زړګی کوله لتنهای سره می خپل د زړګی کوله بیګام ټول شپرنا کړ په سندرو باندې.
په دې غونډه کې یو شمیر خوږجه بو ترن مویون کو د استاد ازمون شیرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدې ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په قراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبوی به یا خدمت به کوی او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړی. حالا به زه فیصله کوم چې په تاسو کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدانې له مرغانو، چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانۍ ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نه شو او تخم تیغ ونه واهه. لینګ درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو ځلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپېره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینګ زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لینګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویا کری ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول ځلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تک بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت ریښتونی وي. لینګ ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینګ سړه سا وایسته، سپېره ګلدانې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټی، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لینګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لینګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پرشاند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غیو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لینګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لینګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لینګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لینګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پوړېدلې او لاسونه یې ریګت اخیستي وو. لینګ ویرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریکت دلی غږ وویل، صاحب لیلی لینګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لینګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی، ستاسې نوی پاچا لینګ نومیږي. لینګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالئ او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لینګه پا په خپل ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوښوي چې د تخم درکړې د نمو زرغونه نشوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لینګ ریښتونی و، ده یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک ترګردو صادق سلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باز کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی وو کسترګي وغړو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او کوم نوې پیدا نکړه نو په ځړه موضوع کې باید نوې اړخ ولټو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باز مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو باسونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه، لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیشنوس راوړی، مکان زمانې ډېر تغیر نه کوي. لنډه یې معمولا یو دوه یا درې، داسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو په کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې مو مخکې ول سپیش ډیر نه وي. کله چې سپیش معمولا یو پیش زه خپله راخلم، کله چې پیش ایوای او پیش وړای نو ډیر بیروبار ته بیا ضرورت نسته. که موږ په لنډه کیسه کې ډیر کرکټرونه راولو، یو خپل د کیسې گنجایش دومره نه دسی، هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کې، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کې، یم دغه ستلکه په یو وړه موضوع باندې بحث کوي، او دا طبیعي نه بلی شي چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډیری ټول ترستګی نه سي کولای. لنډه کیسه ناول فرق لري، په ناول کې ډیر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې مالوستې دي، ډیر بیروبارې پکې، په اخر کې داسې چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي، هغه په دې ګڼه ګڼه کې لسړی ورکی. ته کرکټرونو پیسې کې راته وایسته چې د دوی انتخاب باید څنګه وي، او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرزن یو د یو چا پیسې کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر تاو کړی، چټ ګروي، فرزن په زړه کې اور تیری، دا شی مې ډیر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته وایسته چې دا کیسې څنګه دي پکې فرزن د کرکټر په زړه کې اور تیره سو، دا راوي چې قصه کوي دای دا ټول شي اندر ته وای دی غلزل خبر ده.
همدمره په کرکټر خصوصیاتو باندې مش خبرې وکم. معمولا زه کومه کیسه لیکم که یا کلاندا کیسه کناولی، هغه دی مرکزی کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډیر ضروري دي، خصوصا په ناول کې. ځکه ناول وجوده ما تقریبا درې څلور کله مخکې یو ناول وست پښتو ناول، په هغه کې دغه دی ناول مرکزی کرکټر څه ده. ورسله سلويشتمه 500 صفحه ورسته یې هغه نوم به خي بدلیږي، مثال احمد ده محمود باندې بدلیش. کله چې ما دغه ناول وس پال کې فکر وکړم، دا شاید بل کرکټر وي. به تا غلم رنوي صفو ته ولاړم، لسره مزین صفيه ولوسته، دا غ تیر کسي او راتلون کې کسي هغه بافت درلود، لغه په سم چې بیا د امره کرکټر د نوم بدل سوی، او بیا د ناول تر پای پوري امغه نوم چې بدل سوی ده. دا ګوره هغه لیکوال یم په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سي مخکې نه مخکې ناول یا لاندې کسي لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډیره ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلند، دا ولیکو چې متعهد لکه مجرد اولادونه لري نه لري، دا ولیکو زدای د قان د ډاکټر نه لوسته د کنا لوسته نه کدا غسی یو لست ولرو هغه 15 خصوصیات. اته دا ولیکو زدا په کیسه کې د رول شیدا د دغه کرکټر څه دغه سیموج راولو څور نه غواړو په کیسه کې، او فرزن دای له رواني اړخ څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزن ډیر رسوان ده سړی ده. دغه یو لست ولرو لمر دغه حساب ورسته ګډوډ نه سي، کرکټر نه به ګډوډ نه سي. البته دا یوازې مرکزی کرکټر نه، ټول توخ بیا سړی دومره غنس لیکلای. ګوره کوم ولیکو چې احمد دیقان ده او نه لوسته ده، کته لست موږ ګورو په کیسه کې خپلول په دغه احمد طرفای پورې اخبارونه ول ځکه چې اول موږ ویل زداینه وسینه او کله چې بل څه نه لرو انسان د خصن په ناول نو کې یو نیم سل 200 مخې کله کله لا یاد وزي اته کلیک په ونه ول فرض موږ احمد لیکل چې دای سواد نه لري او کله فرض شرط ولرسي او ناروغ یا ناروغان ولري او دله پښتنې پراته ډاکټر پیدا کړي د منطقي نه ځکه دای په لوه باندې پوهیږي هغه درس نه دور معلوم او دا ول ظلم د سمغه شرط راغلی نه نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داس معرفي کوز دای بلای چانه دغه درس پښتنه کوي دغه ډاکټر درس په پښتنه کوي هغه لوه به پوهیږي چې باندې ولي بل خبر ده چې د کریکټر خصوصیات که ظالم سره موږ وشي نو دا بل موږ سره مرسته وکي کله د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو بیا بل منطقي د لید پرته د مهربان نصره واستای د رسوان نصره واستای لغلغ دوستون سره د پښنه پیدا کیږي د احمد مثلا لس قتل نه کړیو څنګه یو د دومره مهربان اوس او بیا که قوی دلیل بیا کېدای شي یعنی د کریکټر د خواص لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کریکټر باید سره کوم قواره ولري د بل له سره مرسته کوي فرضاً کریکټر د احمد وړي سترګې لري مثال په بغور یا په غومبر باندې مکالدانې ټاپه یا نشده دا به موږ نس کولای شي مثلا د کیسه تر پای پور داسې وایي چې احمد ډیر شایسته و
احمدي صاحب یو خو د لسته چې لځان سره به لري فرضاً چې بیا د کیسه یا د ناول په جریان کې لتانه قصه ګرځولن شي یو ډول بل معرفي هم د دې مالې دلته چې خلګي کوي البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپل په کریکټر پورې نښته ای او پرځه پرځه معرفي کوي دا هم کله کله سره ضروري ستاسو نظر په دې څه ده چې څومره دا معرفي په خپل په کیسه کې وسی او څومره شخصي لیکوال سره
دا مخې د لیست ما یاد ک د خپل د لیکوال لپاره ده دې باندې په دې خطر باندې چې دا لیست د سره ای خصوصا د مرکزی کریکټر نو یا دوه درې څلور نو دای په ورسته کیسه کې لکه مخکسمه غناول خبره ده توکړه دغه مشکلات وبدای خوندې د دې لپاره دي د به ورسته دای مثلا کریکټر سره کوم دغه کوي فرزند دغه تصویر سره ډول ور کوي د به خپل په لیکوال پورې اړه لري ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېر افسلی نغمیږي دا معرفي یي فرزند یو څوک معرفي کوي په ډیرو جزئیاتو سره ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډیرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کریکټر او البته هغه نفسیات او تیم داخلي په دې سکه مې وترته وایسته دا نفسیات او ته د کریکټر نه نوتل تر کومه ده پوری گنجائش لري یعنی څونی سینه لري دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه ای دو درې مخه په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کریکټر نو د ظاهري او باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی واقعا دغه بل وستون کوته داسې یو قسم خوان نه ورنخلی غمی جوړ باندې دا مخکې ول سي دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري معمولا معرفي هغه داسې یو څوک په اعمالو کې د معرفي کې مثال خبرې زبې مثال درکم کته یو کریکټر معرفي کوي کړه دا وایي چې احمد ده او داس قوارای درلوده او داس لباس او داس کریکټر یو او سترګې کمزورې مې ته دې ځای باندې چې وایي چې سترګې کمزورې مې یو ځای هغه مثلا په کیسه کې دغه سیاوغه د دای باید مجبور شي او لوحه یا لیک ول ولي احمد آینه کې راو سترګو کړې یو خپله لیکچر مخاوني وله بل د خپل په عمل کې فراتل دې چې وایي چې د احمد سترګې کمزورې مې فعمل کې د لیکل وصول لپاره د عینک پستر وکړي یعنی ک کریکټر موږ معرفي کوو کله کله دام شرازي کریکټر غز لیکوال وایي چې احمد مثلا درکم ونه درلوده درکم قواره او تیاتری درلوده کله کله وری فعمالو کې ځینی هغه پرېږد مثلا د معرفي مثال خبرې پرتل دي چې احمد ګوډو یو ځای دی لیکوال وایي چې لکنه را واخست یعنی د کریکټر معرفي یو هم دغه سی وچ خبرې دی چې په اسلام کوم یو کریکټر اوریدلې مې هم د پوجم چیرې ملوستی مو وای د کریکټر معرفي کې دا مو وایي چې فلانا ډیر ظالم سړی قتل ور باندې وک نو غوږ سی مختلف کریکټرونو معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو دا به کیسه په ځړه پوری کې او یو رنگوال څخه به وساتي
ځینې کریکټرونه دا سی چې ژوندۍ او تیز هسته چې حرکت کوي ګرځي را ګرځي او یو یعنی هغه حرکت داسې چې د تازه تلوي ځینې داسې چې لکه ګوډې لکه نانځکه خپل د راوی څرخی را څرخی ته خپل فعال نه په دې حصہ کې مې یو څه راته ووایاست څنګه کولای شو چې ژوندۍ کرکټرونه ولرو.
زه مثلا په ناو او پلان لوکسو کرکټرونه راخلم، اوایي کرکټرونه یې ست وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه په کې راخلم چې ما لیدلي. مثال دې خبر زه مثال درکړم، موږ تاسو بل ډیرو هغو کسانو سره مرسته کړې چې مثلا سوال کوي له ډیرو بهغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تیر سوي پلسونه فرق به مخامخه یو دوه سره مرسته کړي، یو لسګون یو شلګون د پیسې به مور کړي. له هغه کرکټر سره له هغه سوالګر سره چې موږ مرسته کړې ده او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه ده ورسره کړې دا بیل دي. له هغه سوالګر سره چې موږ تاسو مرسته کړې ده خامخا به د هغه په ژغ کې، د هغه په څیره کې، د هغه په حرکاتو کې، حتی د هغه هغه د خواست په هغه چل باندې هغه دغسې یو څه به وسي چې موږ تاسو زړه یې نرم کړی ده او بلاخره همدغه سبب سوی ده چې موږ هغه ته یو لسګون شلګون په زګون دغه ورکړی. نو دایم که دغسې کرکټرونه موږ راواخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلي یو ورسره مخامخ سوي یو دا په خپله ژوندي دي. ځینې کسان دې خیالي ته کرکټرونه رااخلي. مثال د خبرې فرضاً د تیارې پیلوټ یې ټول ژوند نه یې لیدلی، د هغه د تیارې پیلوټ راولي او د هغه له احساساتو سره دی لوبیږي یا دغه د احساساتو په اړه باندې خبرې کوي. کرکټر څنګه موږ ژوندی کولی شو؟ مثال دغه مثال ما څو ځل ورکړی ده خو فکر کوم چې ښه مثال ده. دا په تصویر کې هم راځي، کرکټر دواړه یو بل یو بل سره تړلي دي. دې په ځای چې ووایو خبرې وکړو عمل باید ورباندې وکړو، هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو په یو حرکت یې راوبولو. مثال د خبرې که دا ووایو چې احمد تږی شو اوبه یې وڅښلې، دا مړ کرکټر ده، ژوندی کرکټر نه ده. که داس دغه د تصویر دغه سپار کوسي احمد د میز په سر د اوبو جګ ته لاس ور وغځاو، تشکیل لاس له اوبو ډکسه او ګلاس په سر باندې وړاو، د ګور د خپل یو عمل د حرکت باندې راوست، د کرکټر په حرکت باندې راوست. دغه حرکتونه د خپل کرکټر ژوندۍ کوي او تصویر هم پیدا کوي، کیسه ژوندۍ کیږي.
د یو پختنه مې به جواب تقریبا پات اسو د کرکټر لزله نه چې خبرې داراوي او وای چې پزلي کې ورتي سو چې یارا دا سړی دی یو کلک چا پیړه وهلای وای بیا ویل چې د تیر بسمر دا سي تخنیکونو نه ځینې کس لیکوال استفاده کوي. زما خپل زله تنل وی دا سي چل تور سره کوي
او دا پخوانی نکړه بیا پخوانی کس پخوانی نوولونه کومج ولولو اته د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه هغه نه به میتود نه به کار اخیست. مثلا د ار کریکټر لاندک سکه درې څلور کریکټر دي اصلي کریکټرونه، د ار کریکټر د زړه نه به خبرو، له ذهن نه به خبرو، لکه څنګه تاسو ویل دغه د زړه خبرې به کولې زه غواړم دا کار وکم. دا خوانې ادبیاتو کې ډیرو نوولونو کې لاندو کې سوکي رومانونو کې دا به خډیرو دا غدې د لیکوال هغه د لوري یا غدید زاویه دا مرتوی ده. اوس بیا لیکوالان څه کوي؟ ځینې لیکوالان داسې کوي چې په ناول کې یا په لنډه کیسه کې یوازې د یو کرکټر مرکزي کرکټر هغه یو څه ده، د هغه له زړه خبر ده، نور له زړه نه ده خبر. یعنی د دله خو د دله روح روانه ده جغیدای سي، خو د نور کرکټر نه نور کسان چې په ناول یا لنډه کیسه کې د هغه له زړه نه ده خبر. او اوس چې دا یو څه مغلق هم د اوسې دنیا دغه ته مخه کړې ده او دا ښه نتیجې هم تقریبا ترلاسه سمې ده، لیدنه چې لیکوال د یو کرکټر له زړه نه ده خبر. څه چې دا یې ویني دغه راخلي، مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي، د کمرې پرکنده فلم برداري کوي، نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زه مثلا فلانای دښمن مې د مور کومه عملا بس فلم برداري ده. لیکوال کوي وایي چې احمد ټوپک ورواخیست، لکوره ووت، هیڅ معلوم هم نه وي چې دا دی څه کوي. بالاخره ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ورکوي، مثلا هغه په غره کې د ونه وایي، ونه چپه کوي په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسي او ټک ور باندې کوي، هغه رالویشي. هیڅ مخکې دا قضاوت نه کوي، دی له زړه نه ده خبر، دی له خپلو کرکټرونو نه هیڅ نه ده خبر دا څه کوي، هدف یې څه شی ده. هغه عمومي تصویر خدای لري ځکه لیکوال ده چې دا هدف څه ده. خب دغه یو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لاسو کې نه ور باندې پوجي د احمد به څه کوي، ځکه چې هغه لیکوال یوازې فلم برداري کوي. څه چې ویني هغه وایي، هیڅ وخت کوم کرکټر زړه ته نه ور نه وځي او مخکې دغه خبرې نه کوي. دغه درې مغه ډېر داسې کامیاب ده، د خپل تصویر پیدا کوي، د خپل تلوسه پیدا کوي. یو بل مثال د کیسې په فایل کې یو کرکټر ده، شاید نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخکې لاړ شي خو لیکوال نه پوهېږي چې د نوم څه شی ده. دی هغه وخت پوهېږي چې دوهم کس د نوم واخلي، احمد یا میرویس. داسې دا ډېر منطقي راځي او ډېر داسې خپله کشش پیدا کوي. هر هغه څه چې لیکوال ویني هماغه قلم باندې راوړي، د یوه زړه ته هم نه ورنه وځي، د یوه خیال هم مخکې له مخکې نه افشا کوي. د د دغه درېیمه غیمه په نظر باندې ډېر کامیابه ده او دا یو څه بیا مشکله ده، ځکه چې د لیکوال باید ډېر یعنی دغه له تصویر جوړونې څخه دی ډېر مهارت ولري، خو ډېر لیکوالانو سم دغه کوي نور دنیا کې.
کورمدان احمدي صاحب، د دې به خلاصه راته ووایه. یو خدا ده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی، نور څه مهم دي؟
هره کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري. کرکټرونه کېدای شي انسان دي، کېدای شي حیوانات دي، کېدای شي ونې وبوټي، کېدای شي نور هغه شیان، مثلا تیګه څه څه ژوندي موجودات نه وي. کرکټر د کیسې لپاره ضرورت دی. لنډه کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو، کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو. لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوهوي. بله خبر دا ده چې په کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډېر مهم ده. لیکوال باید په دې باندې پوهوي چې له دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولای شم یا استفاده ورنه وکم، او د دې رول په کیسه کې څه وي. لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم. بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا په پنسل باندې کرکټرونه ټاکو. بله خبره دا ده چې کرکټرونه باید طبیعي راولو، مثلا که یو ظالم راولو لنډه کیسه کې، هغه ظالم راولو چې موږ خپل لدل یا وایي رانولو. او وروستۍ خبره دا ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون نه کړي. مثلا که دا سی وایي چې مثلا یو ظالم سړی د لاس نفر مړ کړی دي او یو دمدای ډیر مهربان انسان ورنه جوړیږي، دا طبیعي ژوند کیسه ډیر خلک د توبه او باسي. خدای یو منطقي تړه، یو منطقي پیشه که هغه توبه هم د یو باسي د بعد داس یو څه لدل چې هغه د ځوان تاثیر کړی له ظلم یې لاس اخیستی او د اخره توبه یې استنی. دا څو برخې د کرکټر کې په نظر باندې مهمه
ډیره مننه کورم ادان
تاسو ته.
Thank you.